د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه دا مهم خبرونه سره ټکی. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای د پښتنو په سیمو کې جنگ او ناامنی د پښتنو پر قدرتی وسایلو د قبضې بهانه دي. د پاکستان په سین صوبه کې دوه بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او د بشري حقوقو دوه ډلو خبر ورکړی چې د ایران په دوه زندانونو کې د اگست پر 19مه 8 کسان په دار ځړول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په قبایلی ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او ناامنۍ د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکه مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د روانې ناامنۍ په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومت د جمعیت علماء اسلام د مشرانو د تازه بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ دواړو په وار وار دعوی کړي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. په سند کې زهرجن شدو څرلو او ټرافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د سند خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست پر 19مه مشال راډیو ته وویل چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د زهرجنو شیدو څښلو له امله د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا وخت د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور د خیرپور په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د سند کورنۍ چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د پولیسو له چارواکو څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیر شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږ 8 تنه وژلې او اووې نور ټپي کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ډرنګ ملک والي نومې سیمې ته نږدې یو مسافر وړونکی بس له ټرالر سره ټکر شوی دی. پولیس وایي چې په وژل شویو کې دوه ماشومان او دوی مېرمنې هم شاملې دي. د دوی په وینا په پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا لمان سهري سره دی. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دوی نور خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یا زیات وخت وسو چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د کډوال د کمیټې مشرانو د څرګندوني د اګست پر 13مه د جمرود په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د یادی کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال رډی ته ویل دوی ته د ټولې سیمې پرانستل سي او خپل کلو ته د تګ د اجازه ترڅنګ د دوی د بیا بحالۍ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړل سي.
واحد کام کو کی خیل دے چې 15 کال اوښول نه دو بحالی شو یا او چاچا بحالی شو یا او تاسو لا پتاو چې ګور په خیمو کې غریبان پراتی وي په دبرونو کې چې برونه او شي یا کټوله خیمه چې کم دی وبونه ډکی نو ډیر مشکلات دي.
په تیرا کې د میشتو امنیتي ځواکونو ځینې افسرانو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې ځایونه شته چې د امنیت ستونزه پکې موجوده ده. د دوی په وینا تر څو چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نوي تر هغه وخته د کډوالو د ورستنېدو اجازه نسی ورکولی. بل پلو د خیبر د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي مشال راډیو ته ویلي چې د دې سیمې د خلکو یوه جرګه به د صوبې اعلی وزیر ته ورولي چې خپلې غوښتنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حمید کرزی د اګست پر 13مه د افغانستان د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی دی. نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او پر خپلو پښو د ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په رڼا سنبال نجونې د خپلو ورونو ترڅنګ ودریږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او هغوی زده کړو ته پرېږدي. خو د طالبانو د حکومت د درو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک نه دی روښانه. او د بشري حقونو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوي دي. په ایران کې د بلوڅ لژکۍ له بشري حقونو پر سرغړونو نظر لرونکي سازمان حالوش ویلي چې د مرکزي ښار یزد په زندان کې درې بلوڅان او دوه افغان وګړي په دار ځړول شوي دي. د دوی په وینا پر دې کسانو د وژنو او ناقانونه نشي مواد درلودلو تور و. بل پلو د ناروې په اوسلو کې میش د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلی چې د شیراز په شار کې درې تنه په ورته تور کې په دار ځړول شوی دي. د بشری حقوقو د سازمان ویلی چې ایران سش کال تر اوسه لږ تر لږ 300 او شپږ اویا کسانو ته پانسی ورکړی ده. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري کا د خبرونې تر پای را سره واست نو د موضوعات بو اوري. د باجوړ خلک وایي په سیمه کې نا امنۍ زیاتې شوي دي او ریاستي ادارې د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
او د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر ته حفظ راکړي چې خدانن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی.
د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د نسناستي یا هیجی ناروغي خبره شوې ده. د چمن د روختون مشر وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وای دوی په دې خبر دي چې د پښتنو حقونه څه دي او پر هغوی چا قبضه کړی ده.
پښتون کا کیا حق ہے ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا.
د دې هر څو ورځې ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه اوري رزو د ریپورتونو پر لور. باجوړ ضلع کې د بدامنۍ او ادبي وژنو لړۍ روانه ده. هلته خلک وایي چې په دې پیښو کې زیاتې راغلی دی. تیر ورځ هم هلته دوی بیلې هدفي وژنې شوې دي. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې یا خو د وسلوالو پر فعالیت سترګې پټوي او یا هم د دوی په وینا هلته د امن پر ځای کول او د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. خو امنیتی چارواکي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په باجوړ کې د اتوار پورې دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلوم وسلوالو ډزې کړې وې. دویمه پیخه هم پرون مازیګر هغه مهال شوی چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړی حبیب الله جان د خار په ډاک قلعه نومې سیمه کې نامعلوم ترنارو په ډزو ویشت. هغه زخمی شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې هم دغه شان پیښې شوې. ولس پاڅېدلې پاڅونونه یې کړي پر لتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامیې لخوا ژمنې هم شوې چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کېږي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر ته حفظ راکړي، مونږ ته جان ته حفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی. او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د هغه سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې د یو بل سره تعاون وکړي د خاورې د ښکلا دپاره او د خاورې د تحفظ دپاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي، بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم پنه خښوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت روم اسلام فیډر غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي، چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد علي شاه مشال رډي ته وویل، تر هغې چې دوی بغیر د سیاسته د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلی، امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول، د هغو خلاف په موږ احتجاج وکړو، خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کېږي، نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو، په دې ریاست مونږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی. نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتې خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي.
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي، مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تره خورېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تره ښکار دی چې را زه د کور نه وزم نو ماښام به زه روغ راځم که به نه راځم، ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې کوم دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې وجلې شوې، نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دوی ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني، خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تره سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په دریمه جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی چاودنه کې ووژل شو، نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو داسې پیښه د دوی حوصلې نشي ماتولی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د بلوچستان په سرحدي پښتون مېشته سیمه چمن کې ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر خلک په نس ناستي یا هیزي ناروغي اخته سوي دي. د دوی په وینا د دې کسانو شمېره اوس په سلګونه ده. دوی وایي چې هلته په روغتونونو کې د دې ناروغان لپاره ځای کم سوی دی. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له دوی سره غږیدل دي، راځي چې ریپورت یې واورو.
د افغانستان پل ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ایزې ناروغي خبره سوې ده چې له امله په سلګونو کسان تر اغېز لاندې راغلي دي او په نتیجه کې په هسپتالو کې د ناروغانو ځای کم سوی دی. د اګست په 19 نیټه د چمن د ضلعي روغتون مشر ډاکټر عصمت الله د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په یوه یاد دوه ورځې کې د ایزې دا وبا ناڅاپه پیل شوه.
تر پرون ماښام پورې زموږ اون د ریکارډ 600 پیشنټ مشک تللی وو. د 600 سره بعد بیا روانو لو د دوه سپټالو دغه ډیټا ول از ما سره بیا نور ډیټا نو ما خل یو نیم سل یا 200 پیشنټ په نور کتل سوی. اوس خو موږ د دې د ای نمبر کړی دی میډیکلی موږ د هغه وخت ډیکلیر وو چې دا د موږ مکمل تحقیق وکړو. د مکمل تحقیق لپاره موږ د دې او په دغه مریض ایادی په خانه دا شان موږ د دې ټیسټونو کو په دې کې 2-3 ورځې لګیږي، لیکن هغه میډیکلی کوم د دې طرزو عايزه دا رقم چې یو مریض د بل ساحه یو انسان د بل ساحه نه نو دا باندې موږ ته معلومه چې دا عايزه د ولې په یو کور کې به درې صدور کسان په یو پلا په دانا جوړه ختاولو.
د نوموړې په خبره چې د چمن په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې د بیړنې وضع اعلان شوی دی او د ځلې چارواکو لخوا و ټولو روغتونونو ته څلور وشت ساعته د چمتو پات کېدو امر هم شوی دی. بل په لوتې د چمن مرستيال کمشنر راجا اتر بس د ضلع ټول ډاکټران او نور غړي سم د لاسه پر ډیوټي د حاضرېدو امر کړی دی. دلته په کوټ کې د چمن د ازید اطلاع پر خپرېدو د بلوچستان حکومت هم په حرکت کې راغلی دی او ضلع چمن ته په عاجله توګه ډاکټران، دوایانی او نور ضروري شیان رسولي دي. د اګست په 19 نیټه د مشاهدېډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین الله مندوخیل وویل چې نه هیواز په لویه کچه و چمن ته د ازید مخنیوي په خاطر ډاکټران، دوایان لیږدولی دي، بلکې په عاجله توګه یې 1.5 لک روپۍ هم د نورو دوایان د رانیولو په خاطر ځانګړي کړي دي. ډاکټر امین مندوخیل تیر ورځ د چمن دوره کړي او هلته د زید ناروغانو سره لیدل کتل هم کړي دي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه په چمن او شاوخوا برخو کې نږدې د 1400 څخه زیات ناروغان رپورټ شوي دي او د کلرا په اړه نشانې و لیبارټری ته لیږدولې دي. دغه رپورټ دراتلو سره به بیا حکومت او د روغتیا اداره پر مخ نوي ګامونه پورته کړي او که ضرورت و نو په چمن کې به د بیړنې وضع اعلان وکړي. خو د نوموړي په خبره ښه خبره دا ده چې تر اوسه د ازي څخه څه مرګ نه دی شوی. دلته پوښتنه دا ده چې د بارانو په اوسني موسم کې څه ډول خلک کولای شي چې د ازي د ناروغۍ څخه ځان خوندي کړي. په دې اړه به غوښتو یو ځل بیا د چمن ضلع د مرکزی هسپتال و مشر ډاکټر عصمت الله ته.
اولنۍ احتیاط دا دی چې اوبه به پخې شي، وامه شان لکه سبزي دا سلاد تور میوه دا وامه شان به پیلاله نه خوري سي دا پیلاله به دي د دې شاته گزار فرېس کی مطلب سلاد خوړل یا میوه س کی اندوانه خټکی نور شان خوړنګ د دې پیلاله یار فرېس کی اوبه به پخې شي، لاسونه به په صابون مینځي د باتروم د استعمال دوه بعد او کور به صفا ساتي، لوش به صفا ساتي او د ګرمۍ څخه ځان کې ګوري. په دې کې نو اوس دا نه معلوم چې ته ګرمۍ هایځي ګرمۍ وبای کده خوراک نه جوړي خو احتیاط وته ګور شان څه کوي.
ته ورې ورد چې کله په چمن کې د زید وبا د خبرېدو اطلاع راغله نو د هغه سم دستي ورسه د بلوچستان کورټ چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ په صبح کې د روغتیا و چارواکو ته امر وکړي چې د دې وبا د مخنیوي په خاطر دی په عجله توګه ډاکټران او د بیانې و چمن ته ولېږدوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د جمعیت علما اسلام مشال مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پښتنو د خاوري او پادی کې د وسایلو حق واځي پر دې خاوره د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په وسایلو قبضه نسی کولای. نمړي د خبرې پرون په لکه مروت کې د امن عمومي مسله اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې نامنی په قبایلی او سیمو او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې له قدرتي وسایلو څخه د ولس د محروم کولو اپا بہانہ کیجی. عمر وزیر پدیڑ نور حال رکھے.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسې دون کو دے. نو موړی د خبرې پرون د اگست 13 لکی مروت کې امن عوامي اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس زمین پر پښتون کا کیا حق ہے.
زه په هغم کې پر دې خاورې د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دیسیمو مظلوم او محکومو سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړي؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړي؟ مونږ په خپلو وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولی.
ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔
کایو خوا لکی مروت کے دامن پنوم جلسہ وشوا، خو بلخوا پا ہم یاد ورز لکی مروتو کے وسلوالو پا پولیسو بریت کڑے، چے دا پولیسو پا وینا یو سر تیر یو وجلے، دا ایسے چو پا شمول دوانور پولیس والای جوبل کڑی دی۔ پولیس وای چے دا پیخ پس پولیس نفری دا پیخ زائی تا ورسے دا، خو وسلوال پا تیختا کے بریالی شول۔ لکی مروت کے دا جمعیت علماء اسلام دا دے غونڈے نوڑان دے ہم زائی اولاز، سیاسی گوندونو، سماجی تحریکونو او مشرانو، نیواز لکی مروت بلکہ بنو، وزیرستان او خیبر پشتونخوا پا گنو نورو سیمو کے دا نام نیزید لاریونونا جلسے او پرلتونا کڑی او روان دی۔ حکومت د جمعیت علماء اسلام جلسه پاړه تازه خوصه نه دی ویلی، البته د دیوړان د حکومت او فوس په واروارې دا وکړي چې د غلطه د امنیت ټینګښت لپاره هڅه کیږي۔ عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو۔
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس په کورم کې پروند د خومڅو د سونیانو او بدامي د شیګانو ترمنځ جګړه شوی چې پکې د پولیسو د وینا ترمخې یو تن وجل شوی او دو نور جوبل شوی دی. دا جګړه په سیمه کې د نویو مورچو جوړولو پر سر شوی دا چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دی. ځای مشران او پولیس وایي چې بیګا تر مذاکراتو وروسته یې دواړه خواوې پر ډزبندۍ سلا کړی دی. نور تفصیل د تاریخ اورگزی پر رپورٹ کی۔
په کورما ضلع کې د خومڅو سونیانو له بوغکی او بدامي شیګانو سره جګړه شوه او ځای مشران او چرواکی وای دا جګړه تر دوو غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور جبل شوي. د شیګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رنگ ماور کوئی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈی سی ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹھولو تاون سرا مجھے کی کامیاب شو۔
پسیما کے پر اتل سمگ د دوڑ ڈلو تر میں دا جگڑا د مرچے جڑا ولو پ خبر شوی دا د دغه خبره تصدیق زای مشرانو تر څنګ ضلع پولیسو هم مشال لوډو ته کړي۔ په منځنی کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې لا مورچه جوړولو د منع کېدلو لپاره روان پر یو فریق د غبل ډزې تر کول ورسته هغل ته جګړه پیل شوه۔ د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدلې. د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې دواړه فریقینو ترمن د امن تیګه اخودلې شوه.
نو حکومت نه دا مطالبه کوو، جرګې نه دا مطالبه کوو، هغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چې چا خلاف ارزي کړې دي هغه نه د پوکور راځي 12 کروڑ روپے وخصتای شي او مو پر زور مطالبه کوو چې کا چیتا مده څه دینا دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونیلې شو او هغه حکومت کو سروره پلټي دي هغه نه جرمانه ونه خسته شولا نو بیا خود دی امن تیګه څه مقصد نشته دی۔
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس لا ضلع بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دوه خواو تر 290 کسانو ته مرګ ژوبله وړدلې وه. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لډیو ته پر 13 اگست ویلي کله چې پر ډزبندی رضامن شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو؟ ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بل ته نه و پکار چې وسخه د منع کېدلو لپاره وټلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه و شوې نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم وایي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغل ته به هیڅکله امن قائم پاتې نه شي.
نو دا خو په کار دی چې د چا مرچا جوړولی دی بل فریق حکومت ته یلی و کا حکومت تر باندې اکشن نه خسته نو بیا یو خبره
په کورما کې جوش مرزایونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عامو چوترڅنګ مضبوط او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یو سنیما شارانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې خو تر اوسه هغه عملي شوې نه ده. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل سي چې خپل سیمو ته ستانه سي. د دوی په وینا نه دی یوازې اجازه ورکړل سي بلکې هلته دی د دوی د آبادکاري لپاره یا بیا بحالۍ لپاره هم کوټلې ګمنو پورته کړل سي. د دوی په وینا 15 کال وسو چې په کډوالۍ کې ژوند تیروي. د مشرانو دا هم ویل چې هلته ورستان نه کړل سوي خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه موجوده ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پات شو کډوالو ته د زر تر زره خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته د بیا بحالۍ کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع 15 ورځونه مونږ تقریبا په باب خیبر کې توصل پاتم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالۍ غوړو چې مونږ خپل کورونو لار شو خپل کورونو لم پری شواهد کام کو کی خیل دی چې 15 کال اوشول نه دو بحالی شو یا او چاچا بحالی شو یا او تاسو لا پتاو چې ګوره په خیمو کې غریبان پراتی وي په برانونو کې چې برانونه او شیا غټوله خیمه چې کم دی وبونه ډکی نو ډیر مشکلات دي.
یو بل مشهر ملک برکت کو کی خیل ویل چې د خپل غختنو لپاره به په پرم نه طریقه باندې تر هر حد پورې زی او احتجاجونو ته به دوام ورکړي.
همو ویران شو کور چې تا ویران کړی دی تا د پالیسۍ په نتیجه کې ویران دی د تمه پرېږده تر اوسه پورې دا مطالبه یې نه ده منلې. د مونږ په پروګرام کې چې کوم دی په دا احتجاج کې تر هر حده پورې په پوره امن طریقه تک منزل شته دی.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې غړي وایي چې د 2.5% کډوال ستانه شوي خو 40% پورې لا هم پاتې دي. په تیرا کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته افغانستان سره په پوله راجګال دره کې لا هم ځنو ځایونو کې د امنیت ستونزه شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلوالو پاکه کړي نو بیا به ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کامی اسمبلۍ غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنې په هر فورم باندې راپورته کړي.
اوس به ان شاء الله د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم وسره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دوی کومه مسالې یا دلته چې کوم نور متاثرین دي د کمبر خیل یا د کمر خیل یا د نورو کومونو نو دا به ان شاء الله په دغه مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډاکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورکزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب،
هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خبرونې نیمای ته رسیدلی. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکې مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند صوبې کې په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سند د خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست 19 مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړی پیښه هلته هغه وا چې د زهرجنو شیدو څښلو له امله لږ تر لږه شپږ تنه د یوې کورنۍ مړه شوي دي. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یو ټرافیکي پیښې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دی نور دوی خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یې زیات وخت په کډوالۍ کې اوسو. د کډوال د کمیټې مشرانو دا څرګندونې د اګست پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبري غونډې ته کړې دي. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت ځخ کړی دی چې د نجونو شونځي او پونتونونه پرانیزي. حامد کرزی د اګست 13مه د افغانستان د خپلواکۍ یو 15مې کلیزي په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی. او د بشیر کړو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اګست 19مه 8 کسان په دار ځړول شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته اوردونکو. راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې نن یعنی د اګست 19مه د بشري مرستو نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د نورو خلکو د حقوقو لپاره ژغ پورته کوي، خو چې کله د دوی حقوقونه تر لاندې کیږي نو څوک یې تپوس نه کوي. تفصیلي شاهین بنرای راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو فعالان د بریدونو، دړکو او امنیتي ادارو لخوا د گرفتارۍ سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خراب وضع، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بے پرواهی دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړی دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکي نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو اواز اوچتوي، خو چې کله دوی خپله د کمی ستونزې سره مخ شي نو څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړی زیاتوي
ډیرې داسې ادارې دي چې په هیومن رایټس باندې به کار کوي، خو هغه به خپلې زنانه شي دي نو لکه په ماښام ماښام پورې به هغه په فیلډ کې خلک لګیاي، خو د هغوی د پروټیکشن دپاره به داسې څه نه وي. پنځه شپږ کاله مخکې داسې و چې لکه به د سواد کې چې مې دی نو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومیسټک وایلنس چې کوم کیسز براتلل نو په هغې کې به لکه ضرور مونږ ته داسې تریس ملاوېدل، خلکو به وایي چې دا زمونږ فیملی میټرز دي او په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوئ. او داسې څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغوی ته د کمیونټي د سایډ نه تریس ملاوېږي.
د بشری حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشردوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خونړې کالو، او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بیقراری له کبله فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتي قوانینو او د غیر ریاستي ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې دی غیر ریاستي عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل ژوند پر ریسک باندې دي. خلک ته بدمرغۍ سره هغوی ته هم تحفظ نه ملاویږي او د هغې له وجې نه ډېره ګران شي، بلکې کله کله هغوی په دشیان باندې مجبور شي چې هغوی خپل هغه هیومنیټیرین لا یا هیومنیټیرین کوم پروټوکول چې هغه مجبور وایلیټ کړي. حالات انتہائی خطرناک دی اور دے پار اسٹیٹ دا ریٹ آف دا اتھارٹی نا اور یو کمپریہنسیو پالیسی دے نظر بل سلار نہ جڑی گی.
بلخوا حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیدارۍ لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کلچ بعد بشری حقوقو پاڑا د حکومت خپل ادارے موجود وی نو ولس بہوم ڈاڑا وی ترکم چے د قانون سازے خبر دان او صوبہ کے د بشری حقوقو پاڑا تر ټولو ډیر قوانین شتون لري. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشری حقوقو دیار لس سرکاري ادارې کار کوي. زمون ستونزا د تربیت ته، ځکه چې زمون کم خلک د بشری حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچری تربیت شوی خلک راوړان دي شي نو نتیجې به هم بدلی شي.
اگے آئیں گے اور ہیومن رائٹس کو لیڈ کریں گے تو ریزلٹ ڈیفرنٹ ہوگا.
د یادونه وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شو او له دغه وروسته هر کال د اگست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او داغي د هڅو پاړه د پوهاوی ډیرولو لپاره دا ورځ مانځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر د بمی بریت په یاد کې لمانځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوي وو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
سو مشال ریډیو ته غوړي. پولیس وایي چې د بلوچستان په چاغي کې د وجلسوي هغو 50 کسان مړی د نور بلچون لپاره کوټه ته وړل سوی چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولی ته چیرما په دالبندین ښار کې د بجلی پستونو راځړول سوی. د پولیس چارواکو په وینا د وجلسوي کسانو شناخت سوی چې ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو او د محل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیم کې اوسیدل. پولیس وایي تر اوسه د مړو سویو کسانو خپلوان نه دي موندل سوی. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د نوموړي په خبره چې د وزلسو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیع الله اغاولی او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند لشکرګاه اوسیدونکي دي او په دې وروستیو کې د ګردی ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. ظاهر ده د کوټ څخه مخته به افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خپره سوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې سوی وو. دا د هغو بیان دی څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. ښاغلی لیړی زیاته کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړي په یخچال کې د ایښودلو لپاره د دلبندین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی. او بیا به دا مړي و افغانستان ته ولېږدوي. کله چې مو د چاغې د پولیسو د مشر څخه وپوښتل چې د دې پیش تر شا د چا لاس دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې دوی پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه دا نسي ویلی چې د دې پیش تر شا څوک کېدلی سي. البته په دالبندین کې یو بل چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال لیډو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده، په کوم کې چې یاد وزل سو پنځه واړه کسانو اعتراف کړی دی چې دوی د فروری په میاشت کې په دالبندین کې د جیش العدل یو کمانډر مراد نوتیزی په خپل کور کې وژلی و. د دې چارواکي په خبره چې کومه ویډیو خپره شوې ده، نو هغه وخت یاد پنځه واړه کسان د یوې وسله والې ډلې په قید کې ښکاره کیږي. دا د ونې وړ ده چې جیش العدل یو سنی بلوڅ وسله وال مذهبي تنظیم دی، د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې یاده ډله د پاکستان د بلوچستان و پولي ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایراني حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یادې ډلې لخوا تر دمګړي پورې په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. یادې وي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید شوی و. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه یوازې سخته خواشیني ښکاره شوې وه، بلکې د جنوري په 18 نیټه د پاکستاني جنگي جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسله والې ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا شوې وه.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون د خبر پښتونخوا د سوات په مټه تحصیل کې په بيدره څلور لار کې د پولیسو سره د یووالي د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره سوي چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ګډ شمیر کارکونکو ګډون کړی و. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په ملکنډ ډیویژن کې د امنیت ټولې چارې پولیسو ته وسپارل سي. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بيدره کې د سمبټ پولیس چوکي مخې ته په سلګونو راځي مشي د ولسی پاسون په ځای اوسیدونکو په سوات کې د نامنې پزید جلسه کې دغه ناری هم لګوي چې د سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال لري ته وایي چې ولس د وسلوالو او پوځي اپریشن څخه دته چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي چې پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس وشته کیږي نه 2008 نو په شان دی وداس وړن نه او دسی باندې د دې لپاره ومنګره اوځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پر امن مزاحمت کې خو عوام دې ته جوړ لري که حالات دې سيزي نه هغه به د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره بودري کیږي چې پولیس لري کلټو نو لازمی خبره ده چې بیا په عوام هم جوړ کیږي.
وزاره کې شریک د مټي ځای اوسیدونکو سمر خان وای چې کال 2001 او اته کې نه امنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان دوسته په دې رسیدري چې دلته نامنۍ جوړولو والو ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلک ټوټل پوه شوی دی، خلکو ذهنونه کاري شروع کړی دی چې یو سړی د هغه غره نه یو پایي ټارګیټ کوي نو آیا دا څوک کېدای شي؟ اوس هغه کم چې نامعلومه پرتو هغه خلکو تاسو معلوم شوی دی، نامعلوم معلوم پکې نشته ټول خلکو ته پتر چې دا څوک کوي. نو موږ د نن چې ولسی پاسون کوم راغونډ شوی دی دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټۍ دي او د ولسی پاسون یو پلیټفارم پرام شوی دی او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسی پاسون سوات مشر افتاب خان وروسته مشال ډېر ته وویل چې دا تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړی و.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زموږ وسایل لوټل کیږي نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. ست ته موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار دی د هر څو.
امن مظاهره ته د دغه سیمې قانوني سمبلی غړي ډاکټر امجد علي وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې پوځي اپریشن پرې نه دي.
د ملټری اپریشن په اپیکس کمیټه کې خبره وشوه د ټولو ناول
سره د پنجاب د امریکایانو ورته موږ په اسمبلی کې احتجاج کړو چې ملټری اپریشن په یو صورت باندې منو.
په سواد کې 13 کې دغه د امن لپاره دریمه مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 20 نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي ول چې د خیبر پختونخوا په بعضو ضلعو کې چې سواد پکې هم شامل دی د وسلوالو په ضد به حزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې له 3 جولای میاشتې پیل سوو بارانونو تر اوسه پورې په ټول ملک کې په 10 کسان وژلي او ټپي کړي دي. د دې په وینا تر څنګ یې زیات مالي تاوانونه هم رسولي دي. د حکومت له پالیسي سره سم د مړو 100 کسانو کورنیو ته به 15 لک روپۍ، سخت ژوبل ته به 2 لک او معمولي ژوبل لپاره به 50,000 روپۍ ورکول کیږي. تفصیل یې د شبیر جام په رپورت کې.
دا پی ڈی ایم ای یا خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صوبه کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړه شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. په مړو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان، 2 زنانا او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومانو شمیره تر ټولو زیاته 78 ده. زنانه پکې 28 او نارینه 23 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړي. نو دا پی ڈی ایم ای ویان انور شہزاد مشال لیڈو ته وای چې مړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي، چې د مړي لپاره 15 لک روپۍ، د سخت ژوبل لپاره 2 لک او د لږ ژوبل لپاره 50,000 روپۍ دي. دغه ټول کم کسان چې ژوند دي او اغېزمن شوي دي هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دی او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړی شوی دی.
چې کوم متاثره اضلاع دي هغې ماري مرستې لپاره د خیبر پختونخوا 12 ضلعو ته 14 کروڑ روپۍ چې کوم دي هم جاری شوي دي. هغه علاقې چې کوم ډېر زیات متاثره شوي دي هغې له امدادي سامان هم رسول شوی دی، چې پکې چټایانی، ټینټونه، کمبل، کچن سیټ او د ژوند د روتی رولو چې کوم سامان دی هغه پکې شامل دی. دا حادثات د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو په شانګله کې، چارسده کې، ټانګ، وزیرستان، مالاکنډ، دی لوور شمالي او جنوبي وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر او لوور کې مخې ته راغلي دي.
نوموړي زیاته کړه چې ټولې صوبه کې د ځاني زیانونو سربېره مالي زیانونه هم اوریدلي دي، چې پکې 950 سیوا کورنه زیانمن شوي دي، پکې څه باندې 200 په مکمله توګه او 950 سیوا په جزوی توګه اړنګ شوي دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه او پلونه هم وړلې دي. د موسمیاتو محکمې خیبر پختونخوا کې چارواکي محمد فهیم تر مخه په عمومي توګه د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیاتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکال بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوی دی او ډېر زیانونه کړی دي.
چوغوري نو د مونسون بارانونه کم چې بارایي علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغې کې ډیر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغې کې اوبه راغلي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم ای په خپل رپورٹ کې ویلي چې باید سیلانیان غرېزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر 6 جاری وي. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورت حال دراتو امکان څرګند شوی. نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړنی حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي وو. خو د صوبې د ځینو سیمو اغېزمنو کسانو مشال رډیو ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. تفصیل یې ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر سوی دی چې هغه دې د څناوړې وضعې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کل عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات خوزدار اواران مستونګ بولان او نوشکې کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلی دي. د دې په نتیجه کې په بولان نشکې او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صبح کې د ناوړی وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسی انرژي د چښې د رالوېدو له امله یوه 15 کلنه ماشومه زخمی سوې چې وروسته یې په ځایي روغتون کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلې غاړې ته تېره اونۍ د ابلستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډېر زیان اړولی او د اغېزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل لومر د زله زیارت د زرندې اوسېدونکو د ابل ورسې کوم بارانونه او سلسلابونه را زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمهداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشان سول. د حکومت لخوا ریلیف نه دی راغلی نه پی ډی ایم او داسې کلک همت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي اقدار خلته اک ملاو شي او زموږ په پریشانۍ کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عاجله توګه د زیارت اغېزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
هلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي وو. مثال د یوه سړي 400 درختی وي هغه مکمل ختمې سوې. یوه درخته کم از کم 50,000 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار وو. دې زمیندار کم از کم 40-50 لک روپۍ د یوه زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي چې وو 4.5 لک روپۍ هغه د کور لپاره ورکوي او دا غره کم د هر سړی کمړ دی دغه لپاره جلا پند ورکوي او کچیر کور نه یدل دغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پرکله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار هر ټیم یې کوي. زموږ په ډی می چې دغه دین رات لګیا دغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړی وضعې د مخنیوي ادارې پی ډی می د شمیرې لمخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان سوي دي. په مړو کې 6 ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال رادیو ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې کوي. دا خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولسته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 12مه به د پښتنو قومي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړی دی د لادرکه کسانو او نور مسلو په اړه رښتونی او کره معلومات وړاندې کوي. تفصیلی ګل ایاس وړاندې کوي.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 12مه به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 12مه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېخو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خرا معلومات چې پیدا شي دا بد دی ولس هر وګړی ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکی چې د ایګي دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکی چې هغه ثبوت وی ډایرکټ بیا په ټول نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړی ته ته دا مخ ته کې خود لې شي چې دا وګړه داسې دی.
نوموړي په خپل پلویانو غږ وکړ چې په تیرو شلو کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 ستمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه دغه معلومات به په دنیا کې د دې د دې وطن سره همدردی پیدا کول یا د دې وطن په حق باندې یو پوهه خوروي. دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تک هم مشکل نه بلکې ناممکن دی. یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دي لکه هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسان
مشر منظور پشتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ٹی ایم ویلی دی چې پشتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیاری په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دی. منظور پشتین په جولای کې ویلی ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پشین دا خبرې په داسال کې کړي چې د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنې او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کول لپاره لارین نشو دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په خبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کول لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړي دي. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارل په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زوره د ورک کړل شوو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلق ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي ضلعو د لوبغاړو لپاره د درې ورځني د لوبو د میلې تابع کړې و چې د اګست پر 13 پای ته ورسېده. د لوبو په میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبي شامل وې. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو هدف یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول. تفصیلي د عظمت علي شاه په رپورټ کې
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لږ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا گیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخیسته و. د لوبو پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ځوانانو ته په خپلو سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ ته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو، مونږ آوټ اف کورټ پریکټس کو، مونږ کورټ نشته، تر اوسه پر مونږ کورټ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی ته کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیستر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا چې کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه سپورټ تا بیا ځ څنګه راولم په کوم خوای راولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوسو ګوره د زنانه پر ایونت نشته، س کوټه ورته نشته، س نور څه څه نشته، س سایل ورته نشته، نو به مونږ په کوم راولو؟ بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لګ سپورټ ورکی، لګ هلته ګراوندونه آباد کی، لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټلا. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبي او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کې کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې څه شي دی هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخبلو کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجې دی دا گیمونه مختص کړ درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن زنانه قبایلی ازلا کې خو پر ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایون چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصی نو هغه بیا راځي لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کس کیمونو کې د میجر گیم کراغه نو یې کې زنانه وی خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استول
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هنټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې په کې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکئ.